ترشنه آسمان لاندی.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندې خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نړیوال بانک په وروستیو ورځو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې ده، البته په یوه راپور کې کتنه کړې ده. په دې راپور کې د ځینو پرمختګونو ترڅنګ د ګڼو ننګونو یادونه شوې ده. نړیوال بانک وایي چې د سږ کال په جنوري کې د مهمو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت لوېدلی او بهر ته د افغانستان صادرات د پام وړ کم شوي دي. د نړیوال بانک د افغانستان د څارنې د راپور لمخې د خورا کمزورو اقتصادي فعالیتونو په حال کې دا هیواد له دیفلاسیون سره مخامخ دی. د راپور لمخې په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتو د 1.8 میلیارډ ډالر نغدي مرستې او شاوخوا 2 میلیارډ ډالر حواله شویو پیسو له برکته د افغانۍ ارزش په سلو کې وګشت لوړ شو. د پیسو په سوداګرۍ کې 3.5 میلیارډ ډالر کسر جبران کړ او د اسعارو په بازارونو کې د افغانۍ له پیاوړتیا سره مرسته وکړه. خو د 2023 میلادي کال له پیل لیدو سره د مهمو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شو. د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی چې د فبروري تر پایه د امریکایي ډالر په وړاندې د افغاني ارزښت 15.4% د یورو په وړاندې 15.0% او همدارس د چین، پاکستان او هند پیسو په وړاندې د افغاني ارزښت ټیټ شوی دی. خو ډیر نه یو څه ټیټ شوی دی. نړیوال بانک په عین حال کې وایي چې د افغانۍ د ارزښت له ټیټېدو سره سره انفلاسیون نه یوازې زیات شوی نه دی، بلکې کم شوی او د دې اصلي دلیل دا دی چې د جنسونو بیې ټیټې شوې دي. د دې بانک پر اساس د خوراکي موادو بیې 15.1% او د غیر خوراکي جنسونو بیې 4.8% کمې شوې دي. نړیوال بانک د افغانستان د صادراتو په اړه وایي چې د تیر کال پرتله د افغانستان صادرات 15% کم شوی او د روان 2023 په جنوري کې ټول ټال 149.5 میلیارډ ډالر ته ورسېدل. تیر کال په همدې موده کې 148.3 میلیارډ ډالر وو. پرونه خبرونه کې په د افغانستان په اقتصادي وضعیت لخپلو درنو ملمنو سره خبرې کو. د اقتصادي چارو متخصصان مو ملمانه دي. د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو متخصص پوهان بشیر دودیال، همدارس د پوهنتون پخوانی استاد او د اقتصادي چارو متخصص حمید الله فاروقی سموش ملمانه دي. لمړی ورزو پوهان بشیر دودیال ته چې د ټلیفون لاري را سره دي. دودیال صاحب، ما په دې خپل سریزه کې د انفلاسیون او دیفلاسیون یادونه وکړه. شاید زموږ ځین اوریدونکو ته دا کلمې نوی وي، په معنی پوه نشي. که لومړی تاسو د انفلاسیون په اړه ورته وایئ، انفلاسیون اصلا څه شی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې تاسو ستاسو د راډیو تخنیکي همکارانو او د شنو آسمان لاندې د پروګرام درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بالکل، لکه تاسو چې وویلې، دغه دوه اصطلاحات په اقتصاد کې ډېر معمول دي او ډېر استعمالیږي. د اقتصاد په برخه کې انفلاسیون داسې یوه پدیده ده چې هلته په بازار کې او خلکو سره د پیسو په مارکیټ کې د پیسو حجم زیات شوی، وار په وار زیاتیږي په نسبي ډول. نظر یو پخوانی وخت ته د پیسو په حجم کې زیاتوالی، د پیسو په نشر کې زیاتوالی او بل مقابل د پیسو د توان کمیدل د جنس په اخیستلو کې، دې ته موږ انفلاسیون وایو. تورم پولی هم ورته وایي، د پیسو پړسوب. تورم دا مانا چې پیسې د حجم د لحاظ زیاتې شولې، اما جنس په هماغه اندازه ده. نو ځکه پیسې د یو معین مقدار جنس لپاره چې پخوا موږ اخیسته، دا ځلې اوس په اوسني وخت کې باید موږ تر پخوا نه ډېرې پیسې ورکړو. دا انفلاسیون ده.
ډېره مننه، سلامت انفلاسیون برخه تشریح کو، که اوس زحمت نه وي دیفلاسیون په اړه مرته وایي.
دیفلاسیون د دې برخلاف، دیفلاسیون د دې برخلاف هغه حالت ده چې د پیسو کمبود لیدل کیږي، د انفلیشن برعکس دواړه د اقتصاد ناروغي دي مرضونه دي. یو هم د اقتصاد د پاره ښه نه ده، د مستهلک د پاره هغه هم درد سر ده، دا هم درد سر ده. دفلیشن اوس چې نښې په افغانستان کې ښکاري متاسفانه دا داسې یو ډېر یو غیر طبیعي حالت شو چې تقریبا ډېرو خلکو دا فکر کاوه، پیشبیني کوله، ځکه چې د خارج د هم ډالر پمپ کېږي، اما په افغانستان کې د افغانیو نشر د حجم ثابت صادل دا ناممکن دي. ډېر بانک نوټونه خصوصا یو صفر لرونکي بانک نوټونه د چلند نه ووتل، مستهلک شوي دي، زاړه شوي دي، نور نه چلیږي. په خپله حاکمیت اعلان وکړ چې موږ میلیونونه افغانۍ وسوځولې، له دوران نه وویستلې، ولې د هغو په ځای نوی بانک نوټ تزریق نه شو، په جریان کې ونه لوېدې، د خلکو جیبونو ته ونه رسېده. د پیسو دا کمښت اوس احساس کېږي. او د بلې خوا نه جنس هم کاشکې دلته اوس ته یوه بله اصطلاح شته ده چې د اجناسو د قیمتونو مطلق زیاتوالی او نسبي زیاتوالی، چې دا اوس یو موضوع پیچلی کېږي، دا ته به نه ورځو، خو دومره به ووایي چې په مطلق ډول باید دغه نرخونه هم په بازار کې همدومره راکم شوي وای، اما متاسفانه نرخونه راکم نه شول. نرخونه ځکه راکم نه شول باوجود دې چې نړیوالو بازارونو کې هم اجناس خوراکي مواد دی وختونو کې ښه پریمانه دي، ارزانه شوي دي، او افغانستان خپله هم لري. موږ ډېر بد قحطي کې نه یاسو، باید په دغه اندازه دا قیمتونه نه وای، باید ټیټ وای، اما دا د دفلسیون حالت ده چې خلک ورته پیسې نه لري، ولو که جنس موجود هم د بازارونه د جنس نه ډک دي، اما پیسو په مشکل اخته دي.
او بخښه استاد دوریال، دا چې دیفلاسیون د نړیوال بانک لخوا مرته اشاره شوی دی چې په افغانستان کې دیفلاسیون دی، د دې دلیل دا د ستاسو په نظر چې افغانۍ نوینه دي چاپ شوی او اکثر افغانۍ له بازار وتلي، له چالشته وتلي، ځکه چې زړې شوی دي، پیسې کمې دي، په دې خاطر او که نور عوامل لري؟
نور عوامل هم شته ده. د خلکو عواید ناچیز دي، بیکاری راغلې ده، بهرنۍ پیسې ډېرې دي افغانستان ته، هم د امریکا متحده ایالات کومک کوي، نور مؤسسات کومک کوي، پیسې لیږي. هغه افغانان چې خارج کې دي هم ایرو لیږي، هم ډالر لیږي افغانستان ته. د بیرون نه د دومره خارجي اسعار و رش داخل ته چې داخل کې ملي کرنسۍ هغه تحمل نه لري چې د دې په مقابل کې په تناسب سره د همدې په متناسب خپل ارزش وساتلی شي، نو معلوم ده په دې ترتیب سره د هغې ارزش ټیټیږي، ځکه چې دلته خو عرضه او تقاضا خبره ده. مقدار د افغانۍ کم ده، ولې تقاضا ورته زیاته ده، خو بالمقابل مقدار د نورو اسعارو دغه د زیات شو، او په بازار کې نور اسعار نه چلیږي، تبادله کې روزانه دوران کې نه دي ډالر او یورو، هلته افغانۍ په دوران کې دي. نو دلته افغانۍ یو نوی فشار احساسوي په ځان باندې، یو یې کمبود، بل د معاملاتو ډېر زیات والی چې ټوله معامله په مارکیټ کې په همدې باندې کېږي، او د بلې خوانه خارجي اسعار د دې په مقابل کې ورځ په ورځ زیاتوالی. نو دغسې یو پیچلی حالت راوړی ده، او دې کې اوس چاره نشته ده. حاکمیت دغه امکانات نه لري چې د دې لپاره بانک داسې یو پولي پالیسي وضع کړي. دلته خو
موږ ډېره مننه استاد. یو بله پوښتنه بل تاسو څخه لرم، هغه دا ده چې په څو اقتصادي اصطلاحات دي چې شده پاوله کې اوریدونکي له ورسره پوه شي چې وروسته بیا تکراریږي او په معنا یې پوهي. یو هم اقتصادي رکود دی، د رکود نه منظور سره
او رکود او رونق هم دغه څه دوه حالت دي. ما غوښتل تاسو ته دغه د بانک د مالی پالیسي د انقباضي سیاست او انبساطي سیاست په اړه ووایم، خو هغه هم یو پیچلی موضوع ده، نو هغه هم باید مثالونو سره مې ویلی وای. هغه دا د انفلاسیون د پیسو د ارزښت ثابت ساتلو په دې اړه استعمالیږي، انقباضي سیاست، انبساطي سیاست. خو چې تاسو رکود وویلې، رکود او رونق دوه اصطلاحات دي. رونق هغه حالت ده چې د یو مملکت اقتصاد مخ په ښه کېدو وي، هم ترقي موجوده وي، هم وده موجوده وي، او هم پرمختیا موجوده وي. درې اصطلاحات جدا جدا. پرمختیا معنا دا چې ژوند کې کمی او کیفي تحولات را روان وي، نه تنها د خلکو ژوند د مادي لحاظ ښه کېږي، بلکې د ژوند سطح لوړیږي. دا موږ تاسې دې ته رونق وایو. اقتصاد ښه کېږي، د خلکو عواید ښه کېږي، تجارت ښه کېږي، صادرات زیاتیږي. بس هغه د اقتصاد څو مثبت ټکي دي، که عواید دي، که صادرات دي، او که رفاه ده، دا ټول مخبخه کېدو دې ته مونږ راونه کوو. رکود متاسفانه رکود هغه یو منفی پدیده ده چې څو نښې لري. کېدای شي د خلکو د ژوند سطحه ټیټه شي، کېدای شي عواید کم شي، کېدای شي تصدۍ ورشکست شي، بانکونه مفلس شي، کېدای شي تجارت کې ډېر یو بد عدم بیلانس واقع شي. دا ټول د رکود نښې دي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. پوهان بشیر دودیال را سره اوسئ، سلامت اوسئ. وربشو استاد فاروقی ته، فاروقی صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم. د نړیوال بانک په راپور کې، په دې وروستي راپور کې چې د افغانستان په اړه ده، په دې کې ویل شوي دي چې په افغانستان کې دیفلاسیون شته، حال دا ده چې په درسته نړۍ کې هیوادونه له انفلاسیونه کړیږي، اکثرا خبرې د دیفلاسیون د انفلاسیون کیږي، د کنټرول خبرې کیږي. سره له دې چا د استاد وویل چې تر یوه حده پورې هغه هم پکار دی او دا دیفلاسیون هم بد دی، خو ستاسو په نظر کوم شی د دې سبب کیږي چې موږ دیفلاسیون ته په افغانستان کې په بده سترګه وګورو؟ او په دې راپور کې ویل شوي دي چې دا به هم په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب کړي. ولې
ډېره مننه اول تاسو ته جناب استاد دودیال او نورو تاسو تخنیکي همکارانو او د افغانستان ولس او د خپلو ټولو عزیزانو او اوریدونکو ته سلامونه نیکیلی وړاندې کوم. ټول لپاره ورځ غواړم. مننه کوم له سوال نه. واقعا مغسی استاد هو فرمایل دا د اقتصادي مسائل، اقتصادي بحثونه، اقتصادي ادبیات، ترمینالوجي واقعا ډېر مختلف تعریف لري. په دغه رابطه باندې د دیفلاسیون یا حالت برعکس دی انفلیشن چې دواړه حالتونه تورم دي، یا هغه په څوک چې ورته وایو په اقتصاد کې دواړه حالتونه نامطلوب دي. د عامه اقتصاد یا د هغه د عمومي اقتصاد یا د ماکرو اکنامک پالیسی دی او د دولت لپاره یا عمومي اقتصاد پالیسی لپاره هدف یو هم دا دی چې باید پولی حالت استقرار پیدا کی، یعنی دی پیسو قیمت باید مستقر پات شي، په یو منظم حالت کې پات شي، او دا په دی مرکزی بانک دی هغه محاسبات پر اساس باندې هغه وادونه چې دی بندلی او نړیوال سازمانونه غړي دي، دی ایم ایف غړي دي، دی ایم ایف دی نظریات او دی دوی دی پیشنهادات او دی دوی دی لارښوونه پر اساس باندې باید خپل پولی سیاست منظم کی، او دی پیسو هغه ارزښت باید متعادل وساتي. نو دغه دواړه حالتونه تورم دي چې یو مثبت تورم دی چې هغه ته انفلیشن وایي، او بلې هغه منفي تورم دی چې هغه ته ډیفلیشن وایي یا ډیفلاسیون وایي. ډیفلیشن هغه عمره چې انفلیشن یو مشکل خلق کوي، ډیفلیشن هم عمره په هغه اندازه باندې د یو هیواد اقتصاد ته صدمه رسوي، یو اقتصاد د تهدیدات سره مواجه کوي. که تاسو تخنیک دیدې ته زه په جاري یو دقه باندې په دې باندې مکس وکم چې ډیفلیشن راځي، معنا دا ده چې په هیواد کې د پیسې ارزښت زیاتیږي، د پیسې قیمت زیاتیږي. دا یو اسمي قیمت دی، نه واقعي قیمت د پیسې. په دې خاطر په دې حالت کې د صادرات یو هیواد تقویه کیږي. صدا معمولا هیوادونه چې غواړي خپل صادرات تقویه کړي، د کسر بیلانس تجارت مشکل لري، دوی دغه سیاست غوره کوي. په لاس باندې خپل مرکزی بانک او دولت په مجموع کې دا سیاستونه غوره کوي چې د دوی تولیدات مرغوب شي، رقابتي یو توانایی پیدا کی چې صادرات زیاتیږي او د واردات مقابل باندې یو بیلانس ایجادیږي. نو چې دا وشو، معنا دا ده چې دلته په داخل کې هغه تولیدات چې محدود دي هغه خارج ته صادریږي، دلته د خلکو لپاره هغه توانایی د خرید تعدیدیږي. بلبل خو هم واردات مرغوب کیږي، چې واردات علاقمندی زیاته شو ورته واردات تزید کیږي، نو دا واردات او صادرات کچه بیا دا بیلانس منځزي او دا یو چالش ایجادوي. په دې خاطر دغه دواړه حالتونه متاسفانه مطلوب حالتونه نه دي. نو د دولتونو لپاره، حکومتونو لپاره، چارواکو او پالیسي میکرانو لپاره دا لازم ده چې استقرار د قیمت لپاره چې هغه یو اساسي هدف دی د ماکرو اقتصاد یا د ملي اقتصاد، هغه باید تامین شي. او په دې حالت کې چې اوس نړیوال بانک دا تهدید د افغانستان د اقتصاد لپاره منلی، دا واقعیت دی. په دې چې په دغه حالت کې چې موږ یو ناغل رو یو تورمی حالت درو چې هغه منفی هغه د تورم دی یا منفی حالت دی هغه د قیمت پیسو، دغه حالت کیدای شي چې په آینده کې باعث د دې وشي چې هغه زموږ د تولیداتو کچه راټیټ شي او په اقتصاد کې نور ناخوالې او نور نامرابطونه چې په هغه کې اساسي هدف چې هغه د رشد اقتصادي تامین دی متاسفانه تهدیدېږي.
ډېره مننه استاد فاروقی. تاسو وایئ چې دیفلاسیون هم بد دی او بیا افغانستان غونې ټولنې کې چې خلک وزګار دي، ډېر خلک کار نه لري، اقتصادي وضعیت خراب دی، آیا له دې سره سره فکر کوئ چې د افغانستان لپاره دیفلاسیون بد دی؟ او دا هم تاسو اشاره وکړه چې د صادراتو په برخه کې هم دا مرسته کوي، یعنی صادرات سره که چېرته کوم هیواد غواړي چې صادرات ډېر ولري نو په هغه هیواد کې که قیمتونه ټیټ وي صادرات به ډیر لري. فکر کوم چې تاسو منظور دا و د دې ټولو خبرو سره فکر کوئ چې د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې دیفلاسیون ښه نه دی؟
دغه دواړه پدیدو مارز وکاو چې حکومتونه او مخصوصا مرکزي بانکونه که چېرته استقلالیت ولري د هیواد د اقتصادي اساساتو پر اساس باندې خپل پرېکړې کوي او خپل تصامیم نیسي. په دغه حالت کې ممکن لري چې هغه کسانو چې ډېر اقتصادي وضعیت خراب ده، مثلا په افغانستان کې تقریبا کېدای شي چې په حدود 10 میلیون انسانان د فقر د خط شاوخوا کې ژوند کوي، د دوی لپاره په موقت ډول سره ممکن دا ښیي چې ارتزاقي مواد مخصوصا غذایي مواد چې په هغه کې انفلیشن دا دیفلیشن تقریبا 10% ته رسیدلی، دا ممکن لري چې په موقت ډول سره دوی لپاره کو. مګر تاسو هم دغومره فکر وکړئ چې مالدینو لپاره دا یو ډیر لوی ضرر دی، په دې چې مالدین په دغومره اندازه باندې دوی ضرر ویني او چې مالد متاثر شو نو خامخا به خپل د تولید پروګرامو ته تغییر ورکوي، یا د تولید نه لاس په سر کیږي یا هم کومې بلې سکتور ته انتقال کوي. نو بیا دا په عادي شکل سره بیا دغه سایکل تداوم کوي چې دا د هغه نورمال حالت چې دولت د خپل اقتصادي هغه توانایي پر اساس باندې دا تصامیم نیسي، هغه بعضې دولتونه مخصوصا هغه قدرتمندو اقتصادي دولتونه چې هغه اقتصادي نورمال حالت لري هغو کیدای شي دا تصامیم ونیسي او دا هغه څه وایي دا اضرار د جانبي هم کنټرول کړي. مګر په دا اوسنیو حالاتو کې چې دا په شکل د تصنوعي راغلی، په شکل د غیر طبیعي راغلی، احتمالا په شکل د غیر قانوني او غیر هغه څه وایي دا غیر رسمي اقتصاد باندې دا حالت د افغانستان په اقتصاد باندې تپل شوی. نو په دغه حالت کې خطرات ډیر دی، ممکن لري چې په موقت ډول سره و ممکن بعضي اقشار د خلکو اقشار د جامع لدن استفاده وکړي، مګر په مجموع کې په طویل المدت کې حتی په متوسط مدت کې دا کېدای شي چې د تولید کچه راټیټه کړي او په همدغه شکل د اقتصادي پراختیا، اقتصادي پرمختیا، اقتصادي وده تهدید شي.
بله ډیره مننه پوهان صاحب. دوجل صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت کولی شي چې د دیفلاسیون مخه ونیسي او کنټرول کې هم درس لکه هم انفلاسیون او هم دیفلاسیون هغه حد ته ورسوي چې لازم دی، د دوی امکانات څومره دي؟
بله، ستاسو هدف دا ده چې اقتصادي ثبات وساتل شي. اقتصادي ثبات د یوې نورمالې ټولنې لپاره، د یو روغ اقتصاد لپاره یو شرط ده. البته دا نه هیروو چې تر یوې اندازې پورې په هر اقتصاد کې په طبیعي ډول داسې کم ذره انفلاسیون داسې ناچیزه فیصدي موجوده وي. کله چې هیوادونه خپل ملي محاسبات ترسره کوي د یو کال په آخر کې، هغه ته بیا احصایوي کالنۍ وایي، موږ هم پخوا درلودلې. په دغه سنجشونو کې چې دوی ګوري د شروع د کال نه تر اخره په طبیعي ډول داسې یوه کم اندازه انفلاسیون لیدل شوی وي، دا طبیعي خبره ده. اما د افغانستان اوسنی وضعیت کاملا غیر طبیعي ده. موږ د انفلاسیون تجربه هم یو وخت کړې وه 10 کاله مخکې، اوس دغه د دیفلاسیون سره مخامخ شوي یاستو. اما متاسفانه اوسنی حاکمیت په داسې حالت کې نه ده چې دا کنټرول کړی شي، د کنټرول لار شته ده. تر هر څه مخکې په اقتصاد کې ملي تولید ټاکونکی ده. زمونږ ملي تولید متاسفانه دومره توانایی نه لري چې دغه خپل اقتصاد قوي وساتي، هم د خارجي تولیداتو په مقابل کې، هم تجارت ښه وساتي. یعنی موږ د تجارت کسر سره مخ نه شو، بلکې زمونږ تولید دومره وي چې موږ ښه صادرات ولرو. زمونږ ملي تولید دا توانایی هم نه لري. زمونږ بانکونه، زمونږ د بانکونو پالیسي روښانه نه ده. دا نه ده معلومه چې د افغانستان بانک چې د دولت بانک ده یا د بانکونو بانک ده او باید د افغانی پالیسی د دې سره وای دا نه ده معلومه چې څومره د استقلالیت لري. د بانک مرکزی شورا د راپورونو نه د دوی د فعالیت د دوی د جلساتو د محتوا د دوی د تصامیمونه ملت هم نه ده خبر او د دوی د صلاحیت نه هم موږ خبر نه یو. دا یوه ګونګه موضوع ده. فرضاً که بانک څه صلاحیت هم ولري آیا دې سره کوم مسایل موجود دي؟ دې لپاره وسایل پکار دي چې دا کنټرول کی او دا راهنمایی کی. متاسفه دا توانایی هم نشته ده چې راهنمایی کی لارې ورسره نه دي معلومه او وسایل هم ورسره نشته دي. دغه اوس دوی نه انبساطي سیاست تعقیبولی شي نه انقلابازي نه د پیسو ورکړه د افغانیو په بازار کې په مارکیټ کې د خارجي اسعارو په مقابل کې. دوی د بانکي ذخایر هم نشته ده. خلک بانک ته امانات هم نه سپاري او په بانک کې سپما د خلکو امانات دا نور حتی بانک خپل اعتبار د لاسه ورکړی ده. نو په داسې یو حالت کې چې خلک په بانک باندې اعتبار ونه لري، بانک پالیسي روښانه ونه لري، وسایل ونه لري او د بانک استقلالیت هم ډېر روښانه نه وي، نو په داسې حالت کې به یو حاکمیت څه وکولی شي؟ متاسفانه داسې یو بد وضعیت ده. نو د دې هغه سیاسي اړخ دا به موږ اوس نه پرې باندې غږېږو او نه به خلکو ته ډېر تشویش ایجادوو. خدای وي کې د دغه روژې مبارک میاشت کې زمونږ درانه اورېدونکي زمونږ هېوادوال ډېر تشویش کې نه شي، ډېر مایوس نه شي، ډېر خفه نه شي. نو د دې نه اضافه به داسې د مایوسي باعث به نه ګرځو، خو دغومره موږ پیشنهاد کوو چې کاشکې زمونږ دغه حاکمیت زمونږ مرکزي بانک په دغو ناچیزو امکاناتو سره هم په دغه حالت کې هم یو څه تدابیر ولري، یو څه د دنیا سره تعاملاتو ته لار خلاص
کړي. دا وضعیت تغییر شي او اقتصادي وضعیت بهتره شي، په دې به هم لږ وروسته خبرې وکړو. اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو،
السلام علیکم. عثمان علی ما د کابل پنځم څخه میډ کنه ولې صاحب
مهرباني کوي. عثمان علی صاحب
ورور، زه در ته افغانستان په اقتصاد پاړه زه داسې نظر لرم کنه چې دغه د سروانی دغه مونږه اقتصاد وطن، نو دا به ان شاء الله چې ډیر زر او په لږ وخت کې ترقی وکړي. ځکه مونږ چې و د شاوخوا د خپل ولایت کې دی هغه ته ګورو پرمختګو ته کنه، مثلا د ریټونه وګورو، د غوړیو، دا نور او نور شاوخوا پروژې چې ګورو، پروژې هم خدای فضل الله خیر روانې دي. بس الله پاک دې زموږ مشران ژوندي لري، ډیر کارونه روان کړي دي.
مثلا کوم پروژې تاسې یادونه وکړه؟
مثلا مونږ ما خپل په خوستی کانال کې تقریبا 15000 جریبه د خدمت کارانی ولې ده، نو همدغه ته مونږ دغه ورته راستنې میږي غنم کرو. بل په لغمان کې یو کانال د غیر باغونه روان دي، زراعتي ځمکې بدلېږي، وچې ځمکې په زراعتي ځمکې بدلېږي، همداسې نور کارونه دي. په مثانکو کې چې مثلا دا کان لاسلیک شوی، نور د کنر سیند پروژه هم له خیره روانېږي، د پنجشیر باندې هم کار روانېږي. نو انشاءالله چې ډېر ژر به دا هېواد پرمختګ وکړي.
ډېره مننه، ډېره مننه. کور دې ودان چې د زما پوښتنې ته دې هم ځواب راکو، د مېلمنو نظر به واخلو. خو یو بل اوریدونکی هم لرو، ځان راوپیژنه. آزادي راډیو،
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یو سلام تاسو ته، سلام مېلمنو ته. نظر مې ته دې کاروان صاحب محترم، ګرچوب خو دومره ډېر شوی دی چې بالکل پوه شي افغانستان کې خو بېخي ولا که دومره کاري. نو غریبی ډیره ده، فخر ډیر ده، پوجي د ننګرهار نه، او د ننګرهار نه خبرې کومه.
bale
نو فخر ډیر ده، کاروبار نشته، پوجي وضعیت بيخي خراب ده، خلک مشته ګروان دي. په خوده نن ما یو سړی ولید چې مریض د واخانه تر اوله یو روپۍ ورسره نه و چې دوايي ورته غسل. هغه ډاکټر ورته ویل چې سورج یو سیلا وک پوجي اوس په خانه مثلا پیسې نه ورکه، دا اوس نور تر سر قرض نه کوو.
خبرې به تاسې اورېدلې وي، ده ویل چې ډېر کارونه روان دي، پرمختګ روان دی، هر ځای د کار ویني.
نه دی، زه ورسره موافق نه یم. نشته هېڅ شی هم نشته، نه تقاوت شته او نه معاش شته. او معلومینه مشته ګروان دي، او تقاوت والا مشته ګروان دي، او ځوانان مشته ګروان دي. ټول ځوانان روزګار دي.
درست، ډېره مننه، ډیر مننه چې ټلیفون مو کو، سلامت اوسئ، ور بشو ملمنو ته. استاد فاروقی څه وایست دی واوریدون کې نظر داو چې ډیر کارونه روان دي، هیواد به پرمختګ وکړي، پروژې تر کار لاندې دي، خو بل اوریدون کې د بیوزلۍ او غریبۍ خبره کوله، د تقاعد معاش نه ورکولو خبره کوله. البته که پروژې هم پرشتیا هم جریان لري، طبیعي ده چې فورا خو د خلکو وضعیت نه بدلی، وخت غواړي. که څنګه
دقیقا سرون صاحب، خوشحالم چې بعضی دوستان د عقل د موږ وطنداران د حالت نه راضي دي، او د سی بالمیږي چې ونیم کسان د اقتصادي حالت نه اظهار د رضایت کوي. مګر په عام ډول سره په دې کې چې متاسفانه دا موجوده حاکمیت ارقام نه نشي او خلکو په ارقام باندې قضاوت نه کوي، او صرف په افواهاتو باندې دا بس کوو، په دې خاطر دا به ډېر مغلق کوي چې موږ ووایو چې کوم یو حالت صحیح دی. مګر یوازنۍ لاره چې موږ دپاره دا ممکن دی چې د درېمو منابعو نه چې هغه به ملي منابع دي چې هغو سره امکانات شته، هغو سره دا وسایل شته، یا هغو سره دا ارقام دی پخوانی او د نورو مماثلو هیوادو ارقام سره موجوده دي، هغو پر واقعیتو او د هغو پر هغه حدس و ګمان یا ارقام چې دوی ټولوي په هغو باندې اتکا وکړي. متاسفانه ارقام دا واقعیت ښیي چې د افغانستان اقتصادي حالت یو ناورین خواته روان دی. دا موجوده حالت چې تاسو ګورئ چې تقریبا 28 میلیونه انسانان د فقر د خط شاوخوا کې ژوند کوي، او تقریبا 8 میلیونه افغانان په اکسټریم پاورتي فقر مطلق کې ژوند کوي. دغه حالت معنا د دې ورکوي چې موږ ښه حالت روان نه یو. دغه حالت چې اوس عمومي ملي اقتصاد چې په هغه کې اساسي اصل تولید دی، متاسفانه تولید په ډیرو عرصو کې په ډیرو سکتورو کې په ټپه درېدلی، په دې چې په هیواد کې چې قانون نه وي او اقتصادي سیاست روښانه نه وي، نو هلته سرمایداران یا سرمایکاران په شکل دی هغه اساسي سرمایکاری زړه نه ښه کوي، صرف هغه سنتي سرمایه چې یا سنتي سرمایه کاران یا مالدین چې هغه مخصوصا په زراعت سکتور کې دي هغه به خامخا مصروف وي. مګر د هغې دپاره د نوې ټکنالوژي د راوړلو دپاره، د نوې تولیدات اساسي تغییر دپاره هغه سرمایه ګذاري چې پکار ده، متاسفانه د هغو دپاره چې هغو سرمایه کاری تولید مدت هغه لري برنامه لري، د هغې دپاره څوک زړه نه ښه کوي. او دا بین ملی تجربه هم ده، او د افغانستان هم دا تجربه دي چې مخکې هم تاسو ته معلوم ده چې چیرته چې فساد موجود و، هلته قانون حاکمیت نه درلوده. په دې تېره دوره د جمهوریت کې متاسفانه د افغانستان اقتصاد چې وده ونه کړله، یو علت هم دا و چې قانون ته چا اتکا نه کوله، او قانون حاکمیت متاسفانه ډېر ضعیف و. په همدې خاطر ډېر اساسي سرمایه کاری د سرمایه ګزارانو دپاره د سرمایه ګزارانو دپاره شرایط برابر نشو، او په دې خاطر موږ ولیده چې د تولید کچه په هغه اندازې سره چې افغانستان او افغانان توقع درلوده متاسفانه وده ونه شو. اوس وضعیت لا پسې نور خراب ده، په دې چې اساسا قانون نشته، اساسي قانون نشته، اقتصادي قوانین
نشته. استاد، له دې سره سره چې دا قانون نشته، قوانین نشته، او دغه شکونه هم شته، حتی یو رسمیت پیژندلې حکومت نشته، لیکن له دې سره سره ځینې کمپنۍ راځي په افغانستان کې پانګونه کوي. مثلا چینی کمپنۍ موږ یادولې شو چې د تیلو په استخراج کې، په ځینو برخو کې د ګازو په استخراج نورو کې پانګونه کوي.
سروان صاحب، ډېر باید دقیق شو دې مسئلې ته. دا د تیلو استخراج او د عینک د مسو د پروژې لپاره دا د چینایي همکاران تقریبا حدود 40 کالو مخکې دوی ډېره علاقمندي وښودله، راغله د دواړو دغه پروژو باندې ډېر عظیمې سرمایه ګذارۍ لپاره دوی آماده شو. مګر په دواړو کې متاسفانه ناکام وو. 2015 کال کې د ولسمشر غنی سفر چې چین ته وشو، دغه دواړو کمپنۍ مسؤولین د سره کېناستل، او دوی د خپل د قراردادو د فسخې لپاره تقاضای وکړه دي چې هغه دپاره موبکی همدغه ماضي وو چې امنیت نسته، قانونیت نسته، د قانون حاکمیت نسته، فساد ده. دا د په عین حال کې نور خپل دوی هغه اقتصادي ماضي شو. په دې خاطر زه فکر کوم چې دغه مسایل چې اوس حرکتونه روان دي، دا فقط مقطعي مسایل دي، او عمیق تغییر د اقتصادي د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره موږ توقع نشو تیر کېده، نشو تیر کولای. په دې چې چینایان مخصوصا د افغانستان د بادونو لپاره علاقه لري، تنها د افغانستان نه، بلکې تاسو په هغه کې نور هیوادو کې وګورئ، په مرکزی آسیا کې وګورئ، په جنوبی آسیا کې وګورئ، په افریقا کې وګورئ، په دې هیوادو کې چینایان خپل هغه غزولی خپل سرمایه کاری، مګر په هغه هوادو کې چې هلته دولتونه مستقر دي، هلته قانون موجود دی، هلته یو څه اقتصادي او سیاسي ثبات موجود دی، هلته دوی ممکن لري چې عمیق او تولیدات سرمایه کاری وکړي چې هغه د اقتصاد رغونې لپاره ممکن موثر واقع شي. مګر دغه تجارتي مسایل چې اوس دوی غواړي چې بیا هم لکه دا شل کاله مخکې چې دوی اقدام وکړو، بیا متاسفانه ناکام شو. همدغه حالات زه اوس هم وینم چې فکر نه کوم چې دغه پروژې ترسره شي او دغه پروژې دوی هغه مرحلې ته ورسي چې هغه د افغانستان د خلکو لپاره مثبت اغیزې ولري د اقتصاد له نظره.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. پوهان صاحب دودیال، مخکې مو په ډیفلیشن باندې یا ډیفلاسیون باندې خبرې کولې، دا په پانګونې څه اغیز لري؟ په کوم هیواد کې چې ډیفلیشن وي، بهرني پانګوال یا داخلي پانګوال په اسانه ازریږي چې هلته پانګونه وکړي، او څه تاثیر لري پې کنه لري؟ خو مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړي، یو اوریدونکی وایي ډیر منتظر پاتې شوی دی، اول به درته ورشو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد نسیم احمد هلمند.
مهرباني کوئ صاحب.
دلته هلمند ته خو اقتصادي مشکلات تر حد زیات دي، یو خو چې نه ډېر به حد ډېر سره ده، اوس بارانه خو څومره لري په ساحه کې چې کمی اوبه دي، دغه د اسلاغه سپیرې نو طبیعت حکومت څه توجه وکړي او بندونه بند وکړي، زموږ د ساحو لپاره دغه غږ کاري.
ډېره مننه چې ټلیفون مو کو، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم شته؟ نه، کلیو ټلیفون قطع شو. دودیال صاحب، تاسو ته درځو، مهرباني کوئ، د دیفلاسیون په پانګونې څه تاثیر لري؟
بالکل، پانګونه یا سرمایه گذاری دوه ډوله ده، یو خارجي سرمایه گذاری او بل داخلي سرمایه گذاری. موږ دواړو ته ضرورت لرو، د اقتصاد لپاره دواړه ضرور دي، خصوصا پرمختیایي هیوادونه چې خام مواد او د سناخورده منابع لري، دوی د خپل داخلي سرمایه گذاری دومره قوت او قدرت او دومره د ټکنالوژي آماده کول او د مهارتونو آماده کول د قدرت نه لري. البته په وړو وړو برخو کې تر ډېر حد پورې داخلي سرمایه گذاری هم ډېر رول لري، اما د دې تر څنګ خارجي سرمایه گذاری ته هم ضرورت لرو. خو په دغه حالت کې چې افغانستان د سرمایه گذار ډېر زړه نه کوي، ځکه سرمایه گذار دو شرطونو ته ګوري، هغه بیدار ناست وي، یو فزیکی امنیت ورته ډیر مهمی، بل احساسی اهمیت ورته ډیر مهمی. فزیکی اهمیت فضل د خدای د نظر تیرو کلونو ته ښه شوی ده، اوس د خلکو وژل او چور او سوځول او انفجارات او دا خبرې نشته دي، جنگ نشته ده. نو د فزیکی لحاظ سرمایه گذار شاید مطمئن وي، اما د احساسی امنیت چې دا عبارت دی څخه ده چې یو سیستم موجود وي، بانکداری موجود وي، قانون او قانونی حمایه او ملاتړ موجود وي، او خلک روحن ځان مطمئن احساس کی، دغه نشته ده. نو دا بیا هم دا یو مشکل پیښیږي. تر اوسه موږ تل دوه اصلاحات ویلي دي، انفلاسیون دیفلاسیون، واردات صادرات، رکود او ترقی. دلته هم دوه خبرې دي، د امنیت احساسي او فزیکي. تر څو د دې دواړو ترمنځ دغه توازن موجود نه وي، دواړه ونه اوسي، نه خارجي سرمایه ګذار راځي نه داخلي، اما شته ده، سرمایه شته ده. تاسو مطمئن اوسئ چې موږ ډېر زیاتې پیسې لرو، خو متاسفانه یا په کراچۍ کې دي، یا په ترکیه کې دي، یا تاسو وګورئ بانکوک او هغه ده، د دنیا کوم سر کې ده، هلته د افغانانو سرمایه ده، په عربي ملکونو کې ده، د خلیج هیوادونو کې سرمایه د افغانانو. زموږ ملي سرمایه داخلي سرمایه دار لرې لرې ځایو کې مصروف دي. موږ دغه دوه شرایط برابر کړو، دوی وطن سره مینه لري، دوی د خپلو خلکو سره مینه لري، دا داخلي سرمایه ګذار راځي، اما دوی په هیڅ صورت سره د ټول ملي تولید، د ټول ملي اقتصاد بار نشي اوچتولی، تر څو چې خارجي سرمایه ګذار هم ورسره ونه لرو. او خارجي سرمایه ګذار هم د شرطونو ته ګوري. خارجي سرمایه ګذار خصوصا بیانو نړیوال قراردادونه دي، نړیوال تعاملات دي، هغه هم ورته مهم دي. اوس خارجي داخلي سرمایه ګذار ته چې دا شرطونه مهم وو، خارجي او څه نور هم غواړي چې هغه د مملکت اعتبار ده، سیاست یې ده، بین المللي موقف او دریځ یې ده. متاسفانه په دغو برخو کې که چیرې موږ د اوسنۍ حاکمیت دغو برخو ته توجه وکړي، سرمایه ګذار فوق العاده علاقه لري، تاسو باور وکړئ هغه ګټه چې سرمایه په افغانستان کې کوي په هیڅ نقطه د دنیا کې نه کوي، ځکه دلته کافی اندازه منابع موجود دي، د سنا خورده منابع موجود دي، د کار نیرو صحیح ده، د کار د نیرو مهارت ټیټ وي، اما من حیث د روزمره کارګر او د محلي کارګر په حیث ډېر ارزانه مزد دوی اخلي. نو دا هغه سوال دي د بشري منابعو د طبي منابعو لحاظه چې سرمایه ګزار ورسره علاقه لري، دلچسپي لري، اما شرایط چې دغه مادي مثال سره لږ مخکې عرض وکړي که دا هم برابر شي موږ سخت ضرورت لرو سرمایه ګزاري ته. خو یو عرض بل وکړم چې سرمایه ګزاري هم موږ دوو برخو کې سره تفکیک کوو. یو دغه زموږ عنعنوي سکتور ده چې هغه عبارت کلیوالي تشبثات او زراعت او دغه دا مسایل باغداري او مالداري او دا ده. بل زموږ مډرن سکتور ده چې هغه صنعت ده، هغه ثقیله صنایع دي، نو هغه ثقیله صنایع بیا ټکنالوژي ته ضرورت لري او غټ سرمایه ته ضرورت لري. نو د سرمایه ګزاري مسایل په دغه تت
ډېره مننه. سلامت اوسې استاد. یو اوریدونکی شته، ځان راو پیژنه، آزادي راډیو.
السلام علیکم حاجی صاحب. تو خیم ده زابل ولایت شاجول ولسوالی خو
مهرباني کوي حاجی صاحب،
تا او مل منوتن کې له احترامات وړاندې کوم.
کوردی بدن
مننه. موږ د دې وطن خلګي په دې وطن کې ووسو، البته بعضي ولایت په نور سره فرق لري. دلته خو وستل حاله بیکاری د ښکامه ده نسته، کارونه پیدا کیږي، بندونه تړل کیږي، په هغو کې کارونه ښه سړکان جوړېږي، دوکانداري خلک کوي، سر کال بعد پدېونو پوسکدي و تجارتونه دا ټول شیان کیږي. خو زما په ګمان البته چې بېکاره دي هغه د تېر حکومت خلک دي چې هغه پخوا په حکومت کې وو، اوس د هغو پر ځای طالبان پر کار ولوېدونه، یعنې هغو ته بیا کار پیدا شي، نو دا د کار علامه ده. او هغه بیا بېکاره شو چې پخوا یې وظیفې درلودې، هغو بیا کار له لاسه ورکړي. اوس دا ډېر شکایتونه کېږي هغه د تېر حکومت خلک دي.
لیکن حاجي صاحب توخي دا ستاسې په ولایت کې، دا ستاسې په ولسوالۍ کې، شاجوی کې څومره کورنۍ دي چې ځوانان په ایران کې دي، په پاکستان کې دي، په کراچۍ کې دي، په بیلابیلو هیوادو کې کار کوي؟
نو دغه په خپله کار ده،
بل ځای کار دی. په څه مشکلاتو، په څومره تکلیفونو، په څومره خطرونو مثلا ایران ته ځي؟ اول
نو دا د پاسپورټو باندې زموږ خلک ویزې لري، پاسپورټونه لري، په دوبۍ کې دي، په سعودي کې دي، په ایران کې دي.
مهرباني.
لمنو ځخه نه دا پوښتنه د څه سبب وو چې په افغانستان ته د امریکایانو میلیاردو روپۍ راتلې او افغاني حیثیت له لاسه ورکړی وو او دونه نه وقوي، او وسینریوال وای وای د طالبانو اقتصاد زی پوند سنا صرفتیا هم زی پد. نو ولی افغانی دونه پر مخلار سلاغ رئیس تقریبا او ات افغانی په یو ډالر کې تغیر راغی.
بله،
نو بدی جواب
ډیر زیاته مننه. ډیر ښه پوښتنه مو وکړه، کورم بدن ور بشو ملمنو ته. استاد فاروقی، دوی ته تاسو جواب ورکوي، دوی په نظر چې په تیر حکومت په نسبت وستي افغانۍ ارزښت ښه سوی دی، که څه هم د نړیوال بانک په دې وروستي راپور کې ویل شوي دي چې په وروستیو کې یو څه افغانۍ ارزښت کم شوی دی، خو په مجموع کې تر پخوا بهتره دی. مهرباني.
ډېره مننه. مخکې له دې که اجازه راکړئ سوالونه ته د دې دغه دوست هغه مخکنی هغه ته تفصیلي ته مې یو څه تفصیل ولرم.
مهرباني.
دغه لپاره چې دوستان په دې باندې لږ دقیق پوه شي، دا هر افغان چې بیکاره ده، افغان چې توانایي د کار لري او سند قانوني د کار لري، که نر ده که ښځه ده، که هغه بیکاره ده، نو دغه لپاره یو بل څوک باید کار وکړي، تولید وکړي چې دغه د خوراک او دغه د ژوندانه امکانات برابر کړي. په دې خاطر د اوغوست تاسې د افغانستان کې وګورئ، د نیمایي نفوس افغانستان خویندې او میندې دي چې دوی د کار له سایکل نه وتلي او متاسفانه بیکاره دي. نو د دوی لپاره باید نارینه کار وکړي. نو چې دومره دوی کار کوي، د دوی هغه عواید باید په دوه کسانو باندې وویشل شي. په همدغه حالت کې تاسې مخکېنه د جمهوریت په وخت کې سربېره په دې چې امریکایانو تقریبا لس یوولس میلیارده ډالره هر کال په افغانستان کې توزیع کول او په مختلفو بخشو کې، په نظامي بخشو کې یا په انکشافي بخشو کې یا په عادي هغه کې بودجه کې دوی تقریبا مصرف کوله، نو سربیره په غم د بیکاری کچه 50% وو. په حدود 50% تر 50% هم زیات متاسفانه. مگر اوس ارقام خیلی است، تقریبا 90% د افغانستان خلک بیکار دي، او دغه 90% د لپاره باید هغه 10% باید کار وکړي، او دغه 9 کسان نورو لپاره باید وي د مړی ډوډۍ پیدا کی صدا به ډیر مشکلی، او دا غیر عملی د هغه کسان چې باندې کار کوي هغه خدای خو تا هغه خپل مصارف لري، خپل د ژوندانه لپاره کار کوي، خپل دغه او یو څه سپما کوي، هغه خپل کورنۍ لپاره لیږي چې هغه غنیمت دی. دا به شو د دوی د دوی پوښتنې په سوال په رابطه باندې د دې عامل درې څلور مشخص عوامل دي او نور فرعي عوامل هم شته. اول عامل دي ما په انت هغه خارجي مساعدتونه دي چې اوسنی حاکمیت راځي، هغه د ملل متحد له لارې تقریبا په کال کې حدود 2 میلیارد ډالر راځي چې دا نقده ډالر دی، اول ته راځي او په افغانۍ باندې تبادله کیږي او بازار کې مسله دي. دویم عامل یې دا دی چې دا هغه اسعاري منابع چې د افغانانو چې په خارج کې دي او خپلو خپلوانو ته لیږي چې دا هم اټکل کیږي چې په حدود 2 میلیارد ډالر کیږي، چې دا دواړه تقریبا 4 میلیارد ډالر نه. دریم عمده عامل یې دا دی چې د حاکمیت توانیدلی چې د خارجي اسعارو مخصوصا د ډالر د قاچاق نه جلوګیری وکړي، چې دا هم یو ډیر تاثیر لري. نو په مجموع کې اوس په داخل د اقتصاد کې اسعار زخت زیات دی، ډالر زیات شوی، د هغې په مقابل کې هغه افغانۍ چې باید د هغې سره په انډول کې وي هغه راټیټ شوی. په عین حال کې یو بل فرعي علت هم دا دی چې هغه افغاني چې په چلن کې وو هغه افغاني اکثرا اوس مندرس شوي دي او زاړه شوي دي، او د هغې د تجدید دپاره امکانات نشته، او هغه منابع چې د هغې د تجدید کولو دپاره نوی بانک نوټونه د چاپولو دپاره ضرور ده، متاسفانه مرکزي بانک سره او حاکمیت سره نشته. نو په دې خاطر دغه مقدار د فزیکي افغاني په چلن کې محدود شوی، او په مقیاس کې ډالر او خارجي اسعار په دغه عواملو باندې زیات شوی. په دې خاطر دا د افغاني قیمت د ډالر او د اسعارو په مقابل کې دا صرف هغه میکانیزم د عرضه او تقاضا ده چې چیرته عرضه زیاته شوه او تقاضا محدوده وي نو خامخا قیمت به زیاتیږي. په دې خاطر دا یو اساسي اصل دی، او دغه عوامل دي. کنه نور کوم خاص اقتصادي او بانکي سیاست نه ده تحمیل شوی چې موږ د دې په نتیجه کې فکر وکړو چې یعنی هغه شوی دا علت د افغانیو د ارزښت زیاتوالی علت ده. دغه عوامل دي کوم چې تاسو ویلي دا د فبروري په میاشت کې تقریبا یو میاشت مخکې ارقام د بانک جهاني ښیي چې تقریبا 15% بیا هم د افغانۍ د ډالر او د نور اسعار په مقابل کې تا د هندي پیسو یا د چینایي پیسو په مقابل کې تر 10 تر 15% پورې افغانۍ بیرته ولوېده. ولې ته دا دی چې هغه اسعار د چینایي اسعار یا هندي اسعار یا هم ډالر افغانستان ته راکمه شوی، او مقدار او په عین حال کې هغه نوې بانک نوټونه چې میدان ته راووتل او مارکیټ ته ارزښت شوه هغه فیصدي هم زیاته شوه. نو دا یو 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 استثنایي حالت دی چې دا د افغانستان د مرکزی بانک د اقتصادي سیاستو پر اساس باندې نه دی، مګر دغه واقعیتونه دي چې علت باعث دي ګرځېدلی چې افغانۍ د ډالر په مقابل کې د نورو اسعارو په مقابل کې خپل هغه وساتي، د قیمت وساتي، او په دغه حالت کې تر پخوانه خشکي. په دې چې مخکې داشته معلومه ده چې هغه مقدار د افغانۍ چې په بازار کې په چلند کې چې بانک مرکزی هغه مقایسه کوي، محاسبه کوي، IMF او وچی بینګلی صندوق هغه باندې اشراف لري، نو هغه یو معین مقدار افغانۍ باید په چلند کې وسی. دغه مقدار د راکړې ورکړې د تبادلاتو او د تولید هغه تولید ملي په مقیاس باندې تقسیم پر هغه باندې کیږي، سرعت دوران د پیسو باندې کیږي، په هغه اندازه باندې د افغانۍ او فزیکی افغانۍ په چلند کې موجود دی. نو د هغه چې مقدار کم سي او اسعار زیات شي نو خامخا دا قیمت افغانۍ زیاتیږي، او اسعار
ممکن اثر ولري. څومره تاسو موافق یاست هغه د دې چې د افغانستان اقتصاد په دې تیرو دوه نیمو کالو کې ډیر وړو کې شوی دی، چې کله اقتصاد وړو کې شي واردات کم شي نو بیا بهرنیو اثارو ته اړتیا کمی شي، دا هم فکر کوم چې رول بلري.
ما مخکړ تو کو چې ډیر نور عوامل بسته، یو عامل هم دا دی چې افغانستان خلک اوس هغه قابلیت خرید نه لري، قدرت خرید د خلکو راکټ شوی. په دې خاطر خارجي اسعار او چې د واردات لپاره ضرورت دی هغه متاسفانه محدود شوی. نو هغه تقاضا د اسعار لپاره هم ډیر هغه دی کم شوی، او افغاني تقاضا زیاته ده. په دې چې مقدار د افغاني هغه فزیکی افغاني په اقتصادي ملي کې محدود شوی، او د راکړې ورکړې لپاره دا یو ضرورت دی، د هغې لپاره تقاضا موجوده. نو افغاني هم چې هم د باندې را افغانان لیږي او هم خارجیان ملل متحد هلته سپما کوي او دلته دوی په اقتصاد کې ترجیح کوي. نو دا خامخا دغه مختلف عوامل باعث دي ګرځېدلی چې افغانۍ د ډالر په مقابل کې خپل قیمت وساتي.
پوهان صاحب دوریال که هم استاد فاروقی وویل چې طالبان توانېدلی دي تر ډېره حده چې د ډالر او نورو اثارو قاچاق مخه ونیسي، لیکن موږ هره ورځ وینو په ټولنیزو رسنیو کې په انټرنیټونو کې چې مثلا د فلاني ځای ویزه په دومره $60,000 او $15,000 دا که حقیقت لري که نه لري هغه بېله خبر ده، لیکن معنا یې دا ده چې تقاضا ډېره ده ورته او ډېر افغانان لا هم هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي او ډېرې پیسې ورکړي. هغه خلک چې پیسې لري عموماً بوزي. یو دا ده چې د دې تاثیر څه دی چې کله هغه څوک چې پیسې لري هغه له هېواده ووزي، د دې تاثیر څه دی او له بلې خوا په څه شکل سره به دا پیسې انتقالي شي؟
دا هم یو مسئله ده. افغانستان ته د خارج نه پیسې لیږل کېږي راځي، ما دومره پیسې وزي هم دینه هم موږ انکار نه کوو. یو د پیسو وتل په داسې شکل سره دي، مثلا دغه ځوانان چې ځي قاچاقي ځي او دوی پیسې قاچاق ورته ورکوي او دا ډېر په مهارت سره د همدغه ځای نه د افغانستان نه دغه ارزښونه بهر ته ځي او خلکو لاس ته رسېږي، لاس په لاس کېږي. بل دا ده چې افغانان په قانوني شکل چې خارج ته سفر کوي، یو تعداد دي د کار دپاره ځي، دوی هم په یو شکل سره دا پیسې وړي. حتی کولی شي چې دوکه هم وکړي او پیسې ویشي خارج ته، ځکه چې دلته د ایران په مقایسه او د خلیج هیوادو په مقایسه اسعار زیات دي او د داخلي پیسو په مقابل کې ارزښت ډېر نه ده. اما په خارج کې بیا دا ډېرې ښه چلېدی شي، ډېرې ښې دوی ته په کارېږي هلته. دا بله لار ده. او په دې کې بیا دوی یو نوه قانوني لار ورته پیدا کوي، یعنی د پیسو مینځل، د پیسو سپینول هم شته ده او دا هم بده پدیده ده. بل دا ده چې هغه افغانان چې کاملا برالا او رسمي دي، لکه د حج سفرونه یا نور سفرونه، په دې کې هم دغه پدیده لیدل کېږي. او دا چې د قاچاق په شکل وي، هغه د خو تاسو ګورئ چې بیرابیرو بندرو کې کله کله نیول کېږي، نو د دې معنا دا ده چې هم تور اقتصاد موجود ده، هم جرمي، هم د پیسو مینځل دا پدیده شته متاسفانه. او دا ټول مجبوریتونه دي، ټول ډېر بد حقایق دي د ټولنې. مونږ چې زوریږو د همدغه نه چې ولې جرمي اقتصاد واوسي، ولې د پیسو سپینول لا هم موجود واوسي، ولې خلک په دې ته په تلاش واوسي چې په سره د ډېرو ممانعتونو سره د ډېرو تلاشیو او د دې بیا هم پیسې وباسي، ولې سره د دې چې حاکمیت ډېر زیات کوشش کوي چې نرخونه ثابت وساتي، بیا هم دوی نرخونه قیمته ټاکي، دوکانداران په مارکیټ باندې کامل تسلط نشته. او د دې نه برعلاوه د خلکو دغه روحي تشویش، دا ټولې هغه پدیدې دي چې هر یو د تشویش وړ ده. دا د دې معنا لري چې باید وضعیت ټولنې سم شي. نو د هر خانه چې موږ حساب کوو، باید مشکلات شته دي. ما هم به هم عرض وکړم، زه نه غواړم چې موږ درانه هیوادوال ډېر تشویش سره مخامخ شي، ځکه په اقتصاد کې رواني عامل ډېر مهم ده. خدای دې نه کړي چې زموږ خلک وخطا شي.
نرخونه تر کنټرول لاندې نه دي، هر دوکاندار په خپل سر ټاکي. د دې اوسنیو چارواکو اعتراض بیا په پخوانیو ده چې د آزاد بازار په نامه هر چا چې هڅه کول، دوی تر یوه حده پورې کنټرول راوستی دی. او ځینې سوداګر هم دا وایي چې کله چې له دوی سره ګوري، دوی ځینې شرطونه ورته ږدي، ځینې قیدات پیښدي، یا مثلا په ځینو هغه شیانو باندې چې له بهر راواردېږي او هغه په داخل کې تولیدېږي، د هغو محصول یې لوړ کړی دی. یعنی دوی په اقتصاد کې یو څه ګوتی وهي. دا ستاسو په نظر سم کار دی؟
دا خو ډېره ښه خبره ده چې مونږ مجاز وارداتي اقلام او مجاز صادراتي اقلام په خارجي تجارت کې تفکیک کړو. حتی میاشت په میاشت، هفته هفته، هفته په هفته ګمرکونو ته هدایت ولېږو چې دغه هفته کې دغه نن دغه اقلام دومره مسؤول دی، دومره مسؤول د دې نه باید ممانعت وشي، د دې اجازه ورکړل شي، داخل کې زموږ تولید څومره تقویه شي، زموږ خپل ملي تولید څومره حمایه شي. باید دا خو د دولتونو کار ده. دا خو ډېره ښه خبره ده. د نرخونو کنټرول که مونږ داسې یو فشار راوړو په خلکو باندې، په کارکوونکو باندې، سجو ډېر زیات مونږ مجبور کړو چې حتی دوی خپل کاروبار نه بیا لاس واخلي، پښیمانه شي، دا هم نه ده پکار. بلکې مونږ یو نوی مساوات باید په ټولنه کې په نظر کې ونیسو. مونږ باید داسې یو قوانین تطبیق کړو چې هغه د خلکو د رفاه او د خوشحالي او د رضایت باعث وګرځي. اوس دغه مونږ متاسفانه ګورو چې دغه دوکانداران، کسبه کاران دا خلک شکایت لري، لري د لوړ مالیاتو نه شکایت لري خلک د کمپنیو نه مخابراتي کمپنیو نه شکایت لري خلک دغه د برخورد په نوم د مالیه چې پیسې ټولیږي او د وزلي درې ځلې د نفسل کې دي نه شکایت لري کله چې شکایت موجود وي ناراضیت موجود وي هغه ټولنه کې د ژوند ستاندرد ټیټ ده د اقتصاد د لحاظه هغه ښه نه ارزیابي کیږي
علی صاحب ډیره مننه کور ودان اوس که راشو حلارو ته ډیر وخت هم پاتې نه دی اول استاد فاروقی ستاسې په نظر په اوسنیو شرایطو کې د طالبانو اداره باید څه وکړي چې افغانستان له دې وضعیته له دې بحراني اقتصادي وضعیته وژغوري
مننه زه فکر کوم چې اقتصاد په مجرد ډول سره ډیر به هغه نه وي امکان نه وي چې اقتصادی حالاتو کې کوم اساسي تغییر راسي اقتصاد د سیاست سره اجتماعي روابط سره قانون او قانونمندي سره دغه ټول مسایل سره ډیر نږدې او مستقیم اړیکې لري په دې خاطر اولین شرط دا دی چې باید قانون تنظیم شي چې متاسفانه په افغانستان کې دې ته ډیر توجه نه ده شوی بل د افغانستان داخلي مناسبات داخلي مشروعیت او بینالمللي مشروعیت ډیر جدي دی سترغو چې دانه د بنا دا ورکی چې سرمایه کاران یا کسان چې د اقتصاد دی ودی لپاره اساسي فاکتورونه دي هغه د اقتصاد او د سرمایه کاری او د پنګونې لپاره توجه نه کوي او سترغو هغه را نشي افغانستان کې تولید کچه نه اوچتیږي چې تولید کچه اوچت نشو اقتصادي پرمختیا ناممکن ده افغانستان تنها نشي کولای چې د واردات او د صادراتو په مالیاتو باندې حکومت وچلی او حاکمیت وچلی او د افغانستان د خلکو رفاه تامین کړي په دې خاطر دا مسایل ډیر ضرور ده حاکمیت باید د سیاسي ثبات اقتصادي ثبات او قانونمندۍ له لارې زمینی دې ته برابر کړي چې هم داخلي پانګوال او هم بینالمللي پانګوال هم هغه مستقیم سرمایه کاری او هم غیر مستقیم سرمایه کاری د خارجي سرمایه کارانو باید په افغانستان کې زمینی برابر شي هغه متوانیږي چې دغه اوسنۍ ټکنالوژي هغه تولید چې هغه توانایی د رقابت ولري دی همسایگانو سره بینالمللي مواردینو سره باید دا زمینه برابر کړي بغه سنتي تولید سره چې موږ مخکې درلوده اوس یې لرو متاسفانه حتی اروپایي هیوادونه حتی دا غربي هیوادونه امریکایي د کانادا امریکې مکسیکو او دا نور هیوادونه په دا سنتي تولید باندې مخصوصا په زراعت سکتور دوی له خارجي مواردینو سره رقابت نشي کولای په دې خاطر دوی اکثرا حمایوي سیاستونه په کار اچوي چې دا متاسفانه د آزاد بازار یا د آزاد اقتصاد له نگاه نه دا جایز نه ده مګر سربیره په دوی کې د خپل مالدینو د تقویې لپاره مګر د افغانستان لپاره افغانانو لپاره او هغه غریب او بیچاره او د دریم نړۍ هیوادو لپاره دا ممکن نه ده په دې خاطر دا اساسي هغه بحث دا دی چې باید موږ د نوې ټکنالوژي او د مولد او موثر تولید لپاره باید زمینه برابرې کو دا صرف کېدای شي چې په ټکنالوژي پورې ولاړ مولد دستگاوې مولد سرمایه کاری افغانستان ته داخل شي او هغه وتوانېږي چې رقابتي تولیدات ایجاد کړي چې په هغه وسیله باندې هم خلک په کار لویږي او هم په عین حال کې د افغانستان د حاکمیت هغه عواید زیاتېږي او هم د خلکو لپاره د رشد او د اقتصادي تقویت لپاره زمینه برابرېږي چې په مجموع کې هغه اقتصادي وده یا ملي اقتصاد وده هغه تامینېدای شي مګر په دې فرعي مسایلو باندې چې دلته یو وړکی کار او هلته یو بحث او دلته یو فرعي تولید دا په دغه موجوده بحراني اقتصادي وضعیت چې افغانستان لري او نه تنها دا نن بلکې مخکې د جمهوریت په وخت کې او لغیر مخکې په تاریخ د اقتصادي د افغانستان کې متاسفانه همیشه موږ له دغه چالشو سره مواجه یو خوشبختانه د افغانستان په جمهوریت په دوره کې هغه مارکیټ اقتصاد یا بازار اقتصاد سیستم مطرح شو مګر متاسفانه هغه قانون حاکمیت نه درلود هغه هیوادو کې چې قانون حاکم نه وي د مارکیټ اقتصاد نه هغه استفاده جویان هغه زورواکي او هغه کسان چې مارکیټ قابلیت د انحصار لري هغه استفاده کوي لکه چې وکړل متاسفانه هغه یو ډیر جنجالي اقتصادي نظام لغه نه جوړ شو چې نوم یې مارکیټ اقتصاد وو هغه نوم یې متاسفانه هغه اقتصاد یې بدنامه کړ مګر کیدای شي چې اوس چې امنیت په نسبي ډول سره موجود دی دغه نور مسایل هم هرشي زه یقین لرم چې په افغانستان کې دا ظرفیت موجود دی مخصوصا چې دا اوس ویل کېږي چې په یوستیم پیړۍ کې آسیا د تولید یو ډیر لوی او اوچت ظرفیت لري په جرمي اقتصاد باندې ولاړ اقتصاد باید تهدید شي او په عین حال کې د قانون د حاکمیت او د قانون د تطبیق په نتیجه کې هغه چې مخکې جناب پانس بودیال ویلې باید د سرمایه‌دارانو لپاره فزیکی او روحي او اقتصادي امنیت باید دوی لپاره تامین شي چې دوی وکوانیږي افغانستان ته راشي او دلته په مختلفو ساعتو کې چې موږ مختلف امکانات دی غل رو د طبي منابع لرو موږ خام مواد لرو او بشري او انساني ظرفیت او سکتور کې قابلیت دی غل رو د دې لرو حتی نور هوادو ته کارګر صادرو نو په افغانستان کې دا امکانات موجود دی چې د دغه منابع د تولید نه سیاکتر ډیر ارزانه ده د دې په کافي اخیستلو سره رقابتی تولیدات باید ایجاد شي او بغیر دغه په سنتي تولید باندې په دولتي تولید باندې په سکتورو باندې او په پروژو باندې چې د دولت په وسیله باندې تولید کیږي متاسفانه اکثر نه غیر مؤثر او غیر مؤلد تولیداتي چې هغه رقابت نشي کولای او د دې په وسیله کې د اقتصادي ودې لپاره زمینه نه برابرېږي.
ډیره زیاته مننه کور ودان پوهن صاحب دودیال. تاسو څه فکر کوئ چې وضعیت په نسبي ډول بهتره شي؟ اساسي بدلون خو شاید ممکن نه وي لکه څنګه چې استاد فاروقی ورته اشاره وکړه، خو په نسبي ډول که وضعیت بدل شي او یو څه د خلکو مشکلات ورسره کم شي باید څه وشي؟
زمونږه اصلي هدف هم دغه وي چې زمونږ هیوادوال لږ د ردي روحي لحاظه لږ مطمئن کړو، لږ ډاډه کړو، او دا په دروغ نه بلکې په واقعیتونو. افغانستان ډېر قوي اقتصادي پوتانشیل لري، هم د خامو موادو د لحاظه، هم د بشري نیرو، هم د خپل موقعیت د لحاظه. دا ټول هغه ښه خبرونه دي د افغانستان لپاره، اما د دې لپاره یوه ښه اراده، قوي اراده او علمي تدابیر او ښه حاکمیت پکار ده چې د قانون په حمایه سره او د مسلکی او متخصصو رهبران په واسطه موږ وکولی شو دغه منابع د خلکو په ګټه باندې راوړو او دغه پوتنشل او د ظرفیت نه موږ د خپل اقتصادي پرمختګ او د خلکو د رفاه او د ژوند د ستاندرد د لوړولو لپاره استفاده وکولی شو. ان شاء الله افغانستان به ښه آینده ولري. اوسنۍ یو تصور دا ده چې جنګونه
خو دوی وایي چې کوو یې مثلا دا د درګرد قانون په قرارداد ورکوي، لیکن په دغه شرایطو کې دا ممکنه ده او کنه؟ مثلا د ملګرو ملتو یو راپور دا وایي یوازې د شزو او نجونو د زده کړو او د کار د ممنوعیت له کبله افغانستان د کال 2 میلیارد تاوان کوي. په داسې حالاتو کې څومره ممکنه ده؟
بالکل دا یو مشکل موجود ده. په دغه راپور کې رښتیا هم نه یوازې دا چې دا د اقتصاد آینه ښودلې ده، دغه راپور چې دا اوس موږ ته باندې غږیږو او تاسو یادونه وکړه، نه تنها دا چې د افغانستان د آینه اشاره یې ورته کړې ده، بلکې اجتماعي مسایل او د جندر مسایل هم پکې ویلي دي.
سلامت اوسئ پوهن صاحب. همدومره وخت و کور ودان پوهن بشیر دودیال، استاد حمیدالله فاروقی، له دواړو نه ډیره زیاته مننه کور ودان. له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو خبرونه اوري.
پیدا کړی تر کما په اورس خپل رضا کړی چې مینه خدای پتا باندې پیدا کړی تر کما په اورس خپل رضا کړی کما په هرس خپل رضا کړی کړبل دوا کړې تر کما په هورس خپل رضا کړې خدای پتا بانې